په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د هیواد له چارواکو غوښت چې با ثبات او تلپاتې سولې ته د رسېدو د هڅو د یوې حیاتي برخې په توګه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د ښځو د حقونو د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. یو نامه دغه غوښتنه نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. یو نامه افغانستان د نړۍ هغه هیواد یاد کړی چې له ښځو سره په تر ټولو لوړه کچه تاوتریخوالی پکې انکې تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د کابل په ګډون اتلس ولایتونو ته له ازبکستان د وارداتي برېښنا بهیر بیرته عادي شوی دی. د شرکت نن په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې دغه ولایتونو ته د برېښنا جریان وروسته له هغې پیل شو چې تېره شپه د ازبکستان د وارداتي برېښنا دوهم سرکټ بیرته فعال شو. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې ازبکستان له تېرې شاوخوا دونیو رئیس افغانستان ته وارداتي برېښنا سمنی مرا انکمه کړې. د چارواکو په خبره افغانستان له ازبکستان څخه 410 میگاواټه برېښنا واردوي چې هغه په دې موده کې 200 میگاواټو ته را اخته کړې وه. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان پرون وویل د هیواد پارلمان به له ناتو سره د فنلند او سویډن د یوځای کېدو د پریکړې تایید وکړي. ټاکل شوې ده چې دا دوه هیوادونه راتلونکي کال رسما له ناتو سره یوځای شي. تر اوسه د ناتو نورو غړو هیوادونو له دې سره موافقه کړې ده. یوازې هنګری او ترکیه لا پاتې وو چې دا پریکړه تایید کړي. ناتو د 2023 کال په لومړۍ غونډه کې د فنلند او سویډن د غړیتوب مسله په اجنډا کې شامله کړې ده. د اروپایي ټولنې د کډوالو د چارو وزیران نن په بروکسل کې د کډوالو پر مسلې خبرې کوي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې اروپا ته د کډوالو د ورتګ په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د مهاجرت د نړیوال سازمان په وینا سږ کال تر اوسه د مدیترانې له لارې 4,000 کډوال اروپا ته اوښتي دي. دا شمېره پروسه کال 16,000 ته رسېده. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له سریلانکا سره خپله لومړۍ ورځنۍ لوبه پیل کړې ده. افغانستان لوبډلې پچه ګټلې او د توپوهنې پریکړه کړې ده. افغانستان لوبډلې تر اوسه په شپږ دیرشو اورونو کې د یو لوبغاړي په سوځېدو 196 منډې کړې دي. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د دریو یو ورځنۍ لوبو دا لړۍ د 2023 کال نړیوال جام د سوپر لیګ په دور کې ترسره کیږي. د سوپر لیګ د پړاو د سر اته ټیمونه مستقیما نړیوال جام ته وتلی شي. که افغانستان سریلانکا په وړاندې په دې سریز کې دوه لوبې هم وګټي نړیوال جام ته یې د مستقیمو وتلو چانس زیاتیږي. د فوټبال په نړیوال جام کې د ایران د دوهمې لوبې په مهال نن بیا هم سیاسي مخالفتونو سوری غوړی ولی ولویل سره د لوبې په پیل کې ایرانی لوبغاړو نن ملي سرود بدرګه کړ. په خپل لومړۍ لوبه کې چې له انګلستان سره شپږ د دو وړاند په وړاندې وبایلله ملي سرود نو ویل. یو شمېر حکومت پلوه کسانو لوبغالي ته د ننوتو پر مهال د ایران تر انقلاب مخکې بیرغونه له لیدونکو واخیستل او هغه کسان یې توهین کړل چې د ایران د اعتراض کوونکو شعارونه یې پر کمیسونو لیکلي وو. ښځه ژوند او آزادي د دواړو ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. تر اوسه 0-0 په مقابل کې. نن دغه راز په دې جام لوبه کې درې نورې لوبې هم تر سره کیږي. کوربه هیواد قطر له سینګال سره، هالند له اکوادور سره او امریکا هم له انګلستان سره لوبه کوي. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استاذ ولې یو نامه له طالبانو غوښتي چې د جنسیت پر بنسټ هر ډول تاوتریخوالی پای ته ورسوي. نن هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. اروپایي پارلمان هم په افغانستان کې د نجونو او ښځو سره د طالبانو اوسنی چلند جنسیتي تبعیض بللی دی.
There is a systematic deterioration.
دوی نجونې له ثانوي زده کړو بې برخې کړې، د ښځو په لباس، کار او سفرې بندیز لګولی.
په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه مو د ښځو د حقونو له یوې فعال سره هم مرکه کړې ده.
د نکاح نه نیولې تر د ښځې د مهر حق، د ښځې د میراث حق، د ښځې عزت، ژوند، حتی د تعلیم او د
په کندهار کې د شاتو د مچیو کاروباریان د تولید زیاتوالي خبر ورکوي.
دا روحاني کې شش کال مو دا درې ماسر کې شری چکووي.
د غراز د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ټیمونو له وروستي حاله به مو هم خبر کړل. خبرونه دوهم نیمه کې ازادي او اوریدونکو ونیس خبرو پروګرام هم هیروي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما له طالبانو غوښتي چې د جنسیت پر بنسټ هر ډول تاوتریخوالی پای ته ورسوي. یوناما نن په یو خبر پاڼه کې پر طالبانو غږ کړی چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پای ته رسولو او د ښځو د حقونو د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره سملاسي ګامونه پورته کړي. یوناما د خبر پاڼه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې او د شپاړس ورځني کمپاین د پیل په مناسبت خبره کړې ده. نور به په دې راپور کې وورو.
د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړو د نړیوالې ورځې سره سم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ له طالبانو غوښتي چې په دې هیواد کې د جنسیت پر بنسټ هر ډول تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د یوناما لخوا په دې اړه ازادي راډیو ته رالېږل شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي په افغانستان کې د خوځو د حقونو په نقص او محدودېدو سره انساني او اقتصادي ناورین لا پسې زیات شوی دی. د اعلامیه کې ملګرو ملتونو سازمان له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې یوې تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره باید له ښځو سره د تاوتریخوالي د پای ته رسولو په برخه کې بې له ځنډه معنا لرونکي ګامونه پورته کړي. اعلامیه کې همدا ډول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي دوام او د وخت په تېرېدو سره د دې چارې پاتې کېدو اندېښنه ښودل شوې ده. د یوناما په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د ښځو څانګې د استازي الیسون داویدیان له قوله لیکل شوي دوی ویني چې هره ورځ د نجونو او ښځو پر وړاندې د هغوی په کورونو کار او عامځایونو کې تاوتریخوالی د دادی کېدو پر لور درومي. طالب وایاندویانو تازه په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی خو له دې وړاندې یې ویلي په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. هغه چوکاټ چې طالبانو د خپلې نوې واکمنۍ په 15 لومړنیو میاشتو کې تعریف کړی نه دی. په افغانستان کې پنجون او خوځو طالبانو د نویو بندیزونو په دوام دوی انجونی او خوځي خاري حمامونو عامه پارکونو او سرپټو کلپونو ته لټلو منه کړی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ د اعلامیې په ورستیو کې د یوناما د مشري روزا اوتانبای والا قول لیکل شوی د افغان خوځو بنسټیز حقونه باید خوندي شي او د یوداسي چاپیریال د جوړېدو لپاره چې هر ډول تاوتریخوالی پاک وي باید کوټلي ګامونه پورته شي. مرمن اوتان بای باز یاتوی د خوځو د حقونو خوندیتوب په افغانستان کې د صوبات سوکالی او تلپاتې سولې یو مهم لامل دی. د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي سازولۍ په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې دوی به په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د زیانمنو نجونو او ښځو بیلابیلو اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره هڅې وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ دفتر هم د جمعې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د مرستندوی ښځو پرته د امیدوارو مېرمنو ماشومانو نجونو او ښځو سره به اړینې مرستې کول ستونزمن کار وي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت هم په خپل ټویټر پاڼه رټولو وخت چې د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او تبعیض له کمپاین سره یو ځای شي. اروپایي ټولنه وړاندې لیکي د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په ورځ نړۍ نارنج کیږي. د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او نابرابرۍ د لمنځوړو نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین پیلېږي او د ډسمبر په لسمه چې د بشري حقونو نړیواله ورځ ده پای ته رسیږي.
د غرض ملګرو ملتونو د سرمنشي او د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې لخوا دغه کمپاین چې په 2013 میلادي کال پیل شوی هدف په نړۍ کې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی دی. دغه کمپاین هم دارنګه په دې برخه کې د عامه پوهاوي د لوړولو د ملاتړ د زیاتوالي او د ننګونو په اړه بحثونو او حل لارو ته د فرصتونو برابرولو لپاره د یو نړیوال اقدام غوښتنه کوي. پاینال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش پر ټولو حکومتونو غږ کړی چې د ښځو د حقونو د ټولو مدافع سازمانونو او خوځښتونو مالی ملاتړ وکړي. ګوتیرش ویلي باید په ګډه د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره غږ پورته کړو. په زغرده اعلان وکړو چې موږ ټول فیمینستان یعنی یا د ښځو د حقونو ملاتړ یو. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو نړیواله ورځ داسې مهال منځل کیږي چې په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي محرومي دي او ښځې له کار او ګڼو ټولنیزو فعالیتونو منع شوي. د ملګرو ملتونو او نورو بشري حقونو مدافع سازمانونو طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې له تاوتریخجن چلند کار اخلي او حقونه یې نه تامینوي. خو طالبان وایي د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته ټول حقونه ورکول کیږي. په عین حال کې اروپایي پارلمان هم په افغانستان کې د نجونو او ښځو سره د طالبانو د اوسني چلند په اړه اندېښنه څرګنده کړې او هغه جنسیتي تبعیض بللی دی. د پارلمان پرون یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په کې له نړیوال ټولنې غوښتل شوی چې غواړي له طالبانو سره تعامل وکړي، عادي ژوند ته د افغان نجونو او ښځو راګرځېدل او په زده کړو یې د بندیز پای ته رسول باید د خبرو اساسي شرط وي. د اروپای پارلمان په پرونی غونډه کې ډیر ویناوالو له ښځو سره د طالبانو په چلن خورا سخت نیوکه وکړې. نور په دې رپورت کې
اروپای پارلمان د پنځشنبې په ورځ په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د ناوړه وضعیت او په خونیزو مرکزونو د بریدونو په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ. په دې پریکړه لیک کې لیکل شوی واکټر طالبانو لبیا رسید ورسته اوس مهال د طالبانو تر حاکمیت لاندې د جنو خوځو د حقوقو په برخه کې ستر شاتک کیدای شي، جنسيتي اپارټاید یا تبعیض وبل شي. پریکړه لیک کې زیاته شوی طالبان باید ډاډ ورکړي چې خځې کولای شي په عامه ژوند کې فعال ونده واخلي او تر خوای له نړیوال ټولنې هم غوښتنه شوی چې له طالبانو سره د تعامل په برخه کې دا مسأله باید د اساسي شرط په توګه مطرح وي. اروپایي پارلمان د طالبانو لخوا د نجونو په سنوي زده کړو بندیز هم غندل او تری غوښت چې په خپل تیر ژوندو عمل وکړي. له طالبانو مو په دې اړه و پختل خو یاندویانو یې جواب را نه کړ، مګر لدې وړاندې بار بار ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د اروپایي پارلمان په پرونی غونډه کې ویناوالو هم د نجونو خوځو پر وړاندې د طالبانو په کړونو خورا سختي دی وکي وکړي. د بحران د مدیریت لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر جانز لینارچچ په دې ناسته کې وویل په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسی د خصوص حقونه په سیستماتیک ډول خراب شوی.
There is a systematic deterioration.
دوی انجونی لسانه ویز دک په بیبر خکړي د خزو په لباس کار او سفری بندیز لګولای، حتی عامه پارکونو او جیمونو ته د ننوتو مخنی ولیدا. خزې د اقتصادي او ټولنیز ژوند لډیرو برخو څخه وستل شوې. د تاریخوالي او جبري ودونو څخه د خزو او انجونو د ساتنې لپاره سرپناه او میکانیزمونه لمنځه وړل شوې چې د جنسیت پر بنسټ د تاریخوالي د زیاتوالي د راپورونو سره سره د مرستې غوښتلو لپاره د خزو وړتیا په جدي توګه محدودوي.
په دې غونډه کې د اروپایي پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مرستیالي او د کرواسیا استازي ژلجان ازوکو هم په افغانستان کې د نجونو خوځو وضعیت مخ په خرابېدو او د اندېښنې وړ وباله.
لکه چې طالبان واک ته رسیدلي، دوی په ټولنه کې د ښځو موقف له پامه غورځولی، له عامه ژوند یې لرې کړی دي. د نجونو منځني ښوونځي یې تړلي او د ښځو د سفر، کار او سیاسي مشارکت په ګډون یې د دوی د ازادۍ حق محدود کړی دی.
خو د اروپایي پارلمان په غونډه کې د آیرلند دوو استازو د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانانو سره په اوسني چلند هم نیوکه وکړه. د آیرلند استازي کلر ډالی انتقاد وکړ چې ګنې نړیوالې ټولنې افغانستان له پامه غورځولې.
د افغانستان له پامه غورځول حل لاره نه ده. هو موږ باید خپلې پولې پرانیزو او کډوال ومنو. هر ورځ د خلکو له ناهیلي کوونکو غوښتنو سره مخ کیږم، مګر موږ باید څومره کډوال ومنو؟ 1 میلیون، 2 میلیونه، له هغو میلیونونو خلکو سره څه وکړو چې هلته پاتې دي؟
د اروپایي پارلمان په پرونی غونډه کې واکټر طالبانو لرسیدو ورسته معلوماتو ته د لاسرسي، د خبريالانو د خپلواکۍ په کمیدو او په مدني سازمانونو د فشار راوصل هم د اندېښنې وړ مسایل وبلل شول.
په افغانستان کې طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس پر افغان خزو په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګول شوې. د دې محدودیتونو په لړ کې افغان جونې لزده کړو محروم شوی، افغان خزی په زیاتره دولتي کارونو کې کار کولو منع شوی دی او دغه راز په دې وروستیو کې پارکونو او حمامونو ته په ورتګ هم بندیز لګول شوی دی. زما همکاري د خزو په وړاندې د تاریخوالي د نړیوالې ورځې په پلمه دا چې په افغانستان کې خزی اوس څه حالت لري. د خزو د حقونو له یوې فعالې ظریفه غفاري سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتل چې ولې افغان میرمنې تل د تاریخوالي قرباني دي.
د افغانستان میرمنې او د دوی په وړاندې د تاریخوالي بحث کرا واخلو، راځي لدینې واخلو کله چې پیو کور کې انجلې پیدا کیږي څومره خوشالیانه پکېږي. بدبختانه مونږ لا هم هغه ټولنه یو لاغه شیبینه چې مور او پلار په دې پوېږي چې په ډیره یو کورنیو کې پاکسریت نفوس کې چې اولاد یې لور د لاغه شیبینه نیولې چې مور پیزوري گی ترغه پوری چې یعنی د ماشوم تر زیګیدو پوری هم د دې دعا کوي چې کېدې شي د زوی وي او کله چې هغه لور پیدا شي دا هغه ماشوم ته بیا لوینه بیا چې کله هم لږ ځوان شي بیا د ظالم ورونو هغه ورونو چې دا وین د وینه او د میراث پاغه کې لپلار نه ظلم او خشونت ورته نقل شوی هغه ورته برخه کې رسیدي بیا غزینه کچيري نګبخت وی واده وشي له یو خسړای سره خوخه او کنینو ک پلاتری کې لکه ډیرې ودونه چې په افغانستان کې کیږي ورته ووزی هل تبي بیالور نوري تو تاریخوالی خو دغه غټولنیزه غټولی زاغید بیا رازودی ته چې په افغانستان کې متاسفانه سربیره پر دې چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی سربیره پر دې چې هر یو نظام هر یو قانون چې راځي د اسلامي نظام او قانون په نوم هغلته حاکمیږي خو متاسفانه مونږ غي اسلامي حدود هم ناقکو د افغانستان د نکاح ننیولې تر د خزي د مهر حق د خزي د میراث حق د خزي عزت جوان حتی د تعلیم او د هغه لمړنۍ اسانتیا او حق چې صحیح هغه تایب کې اشاره
کولای شي. تاسو اشاره وکړه چې یو انجلۍ چې په افغاني کورنۍ کې پیدا شي لامه پایل تر پایه تاریخوالی سره مخ وي. تاسو یو افغانستان په یو کورنۍ کې یو افغاني کورنۍ کې زیږیدل یاستئ. تاسو شخصي کې د خپل یو تاریخوالی کیسه لري چې تاسو هیڅ کله نه هیریږي کړته وکي.
زما یو له ډیرو دردونکو کیسو نه دا د کله چې ز شپک کله نه وم پینځنی مشپاک په همدغه وختو کې زما د پلارجان ډیر شمیر انډیوالان راغلي ول کور کې دا غلي دوه تا او دوی ټول په میلمستون کې میهمانخانه کې سره ناسول د چای وخت شو زه دې وي مغه شومې په صفات چې زما ډیره خوخیده چې مشرانو سره کېنم دا وی خبري واورم او یا هم غا انټراکشن ورسره ولرم ما هډیره غوخته چې د کوټې ته لاړ شم او کېنم ورسره وغږیږم نو دلته زما کشر ورور چې ما نه دونیم کال کشر دی هغه غوخته چې دغه د چای او د شیرینی او ترموز او د شیان نه نه باسي د پتنوس او ګلاسونه د کوټې ته نه نه باسي نو ما په همدغه بهانه چې یعنی زه دې سره کومک کوم هڅه مې وکړه چې د کوټې ته نه نه اوسم د د ګلاسونو پتنوس مې پلاس و کوټې ته نه وتم چې یو ناڅاپه لشان یو لاس د اوګي کې مې غښو او وی درولم نو راغلم دې بیل کوټې ته د لاس مې د مورجانې و مورجانې مې ودارولم کله مې چورنو پختلو چې ولی ماته وی چې په افغانه ټولنه کې تو سپیرلنجلې مون کور کې دریغه گیو په دری کې راته وی چې ال دختر جوان دختر هستی او چې کلش مرداششتن د اجازه نشته هغه طولنی هغه دا نه دی چې تال تلار شي لغوي سره کین نو یو شپکلن ماشوم مې لپاره دغه سی او تجربه سوچ کوم چې ډیر تاریخ کیدون کې شي او دا هغه تجربه دا هغه خاطره ده چې زما هیڅ کله هم نه یادی نه یریږي او نه کولای شم چې هیریږي
د خزو ده حقونو فعال ظریفه غفاری و
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
او اوس به هم د ورزش دنیا ته مخه کړو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سریلانکا سره هم د شپه لوبه کوي زما همکار احمد شیبر دلته په استډیو کې د لوبه له نږدې تعقیب کړی ده لوبه سره ډول روانه ده شیبر صاحب
نوري صاحب تر دې دمه پورې نه دیرش وره شوي دي افغانستان 211 منډه کړې دي دوه لوبغاړي له لاس ورکړي دي افغانستان ډیر برلاسه ښکاري
یعنی دغه مخکنیو لوبو ته په پام سره چې اوس د افغانستان یو لوبغاړی سوځېدلې دی فکر کوي چې ډېر
لوبغاړی
وبخي یعنی ښه مختزي
افغانستان ډېر ځکه چې لاس وره لري او اته لوبغاړی ورته پاتې دی او په دغه میدان باندې چې په سریلانکا کې د لوبه روانه ده د اوسط حساب باندې تر 200 ډېر منډې په یو ورځنی لوبه کې نه شوي نو افغانستان د سشکاري چې تر 300 به ډېر منډې جوړې کې چې د سریلانکا لپاره ډېر سخت وي چې دا پوره کړي
د افغانستان لپاره دغه لوبه څومره مهمه ده
د لوبو ته د سوپر لیگ لوبي وای او د افغانستان لپاره د اهمیت لري ک چیرته افغانستان له سریلانکا سره درې لوبي کوي ک چیرته دغه لړۍ افغانستان وګټي افغانستان به د 2023 کال د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام ته مستقیمه لار پیدا کړي
هم حال د افغانستان او د سریلانکا د کرکټ ټیمونو ترمنځ مو د فوتبال سیالي هم په قطر کې د جام پیل شوې دي او نن هم لمړنۍ لوبه د ایران او د ویلز ترمنځ پیل شوې ده. لوبه
دا لوبه تر اوسه پورې مساوي روانه ده او یو بدلون پکې دا راغلی دی چې د ویلز لوبغاړي هغه ګولکیپر سور کارت واخیست او ایران دوه ځلې د ویلز پایه ووهله د ګول خو ګول یې ونه کړ. د ایران لپاره ډیره مهمه ده که چېرته ایران دا لوبه بایلي ممکن له ګروپ اوټ شي.
ایران په مخنی لوبه کې د ایران لوبغاړو کله چې میدان ته راننوتلو د ملي سرود په محلي ملي سرودونه وای
دازل ملي سرود وای خو بیا هم د میدان د باندې شخړې رامنځته شوې. هغه لوبغاړي چې د ایران د پاچا د وخت بیرغونه هغه لیدونکو چې د پاچا د وخت بیرغونه ورسره د هغه ممانعت شو چې سټډیوم ته نه نوسی ځکه د حکومت په لور کسان دي سټډیوم په خوله کې ولاړ وو خو جنو کسانو د حکومت په ضد باندې هغه د اعتراض کوونکو شعارونه بدرګه کول چې شزو ازادي پکې یادې شي.
ډیره مننه احمد شیبرس. البته یادونه وربولو چې نور لوبي هم نن په پام کې دي. کوربه قطر له سنګال سره لوبيږي، هالند له اکوادور سره، امریکا هم له انګلستان سره.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د استرس لبنډي والا کمیټه وای په افغانستان کې د پنځو کلونو کم عمر ماشومان کې سینه بغل او خرځوکي پیښې د تیر کال په پرتل زیات شوې. د کمیټې نن دی وی خبر پانی په خبرولو سره ویلي چې تیر میلادي کال کې په ټول افغانستان کې خرځوکي 30,000 پیښې ثبت شوې چې سږ کال دغه پیښې 35,000 ته امپورته شوې. په عین حال کې طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکي هم د سینه بغل یا نمونیا د پیښو زیاتوالي خبره مني او وای د ژمي په راتګ سره تیر کلونو کې هم د دا ډول پیښو ګراف زیات شوی او سږ کال هم دا ګراف زیات شوی دی.
خاطره د کابل ښار په وچنډه کې ژوند کوي. دغه 25 کلنه مېرمن چې د څلور اولادونو مور ده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ژوند له سختو شیبو کیسې کوي. نو مور وی له 13 شلو ورځو راهیسې 15 کلنه لور سمیا سینو بغل ده او د درملو د اخیستو توان نه لري. خاطره وی دا خاوند چې په تیر جمهوریت نظام کې دند درلودي اوس وزګار دی او د خپل ژوند شپې او ورځې په سختۍ تیروي.
زما دوه لورګانې سورځ کیږي، ډیر زیاتې ټوخیږي، نفس یې بند بند کیږي، سینه بغل شوې دي. باور کوي یو شی په هم دوی آرامه نه د تیر کړی او درمل می هم ورته نه دی اخیستي. د دې لپاره چې توانی نه لرم ډاکټر تمنه دی بولی ترسو سمایناتی ناتی وشي.
ایواز خاطره نه ده چې د حالت سره مخ ده. خاید دی په چیر په زورګونو میرمنی ویچي له ورته حالت نه شکایت لري. دا په داسې حال کې ده چې د سرسلیب نړیواله کمیټې یا ICRC تازه په افغانستان کې له 15 کلنه کم عمر ماشومانو کې د سینو بغل او خوارځواکۍ د پیښو د زیاتیدو اندېښنې ښودلې. دغه کمیټې د پنځشنبه په ورځ ناوخته د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د خوارځواکۍ د پیښو شمیر چې تیر 2020 کال کې 30,000 و سږ 2020 کال تر همدغې مودې دغه شمیر 35,000 پیښو ته لوړ شوی. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې د سینو بغل یا نمونیا په پیښو کې د تیر کال په پرتله 55% زیاتوالی راغلی. په دغه خبر پاڼې کې د سینو بغل د پیښو د تیر کال شمیر او فیصدی نه دا وړاندې شوی. له دې سره خو کې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت هم په افغانستان کې د سینو بغل د پیښو د زیاتیدو خبره مني. د دې وزارت ویان شرافت زمان د جمی پورس ازادي راډیو ته وویل چې د جمی پراتک سره په ماشومانو کې د غناروغي پراخیږي.
د سینه بغل یا نمونیا چې کوم واقعیت موږ د تیرو دریو کالو په لاس باندې لرو نسبت تیرو دوو کالو ته سکل واقعیت یو څه لوړ دی او د هغې هغه اندازه زیاته شوې ده. دا چې د ژمي موسم را روان دی شاید واقعیت نور هم زیات شي. په دغه ناروغانو کې چې سکل له موږ سره رجستر شوی دی او روغتي مراکز ته مراجعه کړې ده، په دې کې د هغه ماشومانو چې د 15 کال څخه کم عمر لري د هغوی هغه اندازه او شمیره پکې لوړه ده نسبت لویانو ته. دغې تر څنګه هغه ماشومان چې په ملنیوټریشن یا په سوی تغذیه اخته دي یا هغه ماشومان چې د شری سره په نږدې کې مخ شوي وي هغوی د سینه بغال یا نمونیا سره په اسانۍ سره مخ کېدلی.
دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو بشري او روغتیايي سازمانونو روان ژمی په افغانستان کې د ګڼ شمېر افغانانو نو په ځانګړي ډول ماشومان لپاره سخت او د نخنی وړ خودلای وو. هم حاله د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا هم په افغانستان کې د خوارځواکۍ او نورو بشری ستونزو په اړه اندېښنې خودلې دي او دروان حالت د کابو کولو لپاره د نړیوالو بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده.
په کندهار کې د کرنې او مالداری ریاست چارواکي او د شاتو د مچیو کاروباریان وایي روانو څو میاشتو کې په دې ولایت کې د شاتو د مچیو تولید زیات شوی دی. که څه هم په دې ولایت کې له شپیتو فارمونو څخه د وچکالۍ، اقتصادي ستونزو او نورو لاملونو له امله تقریبا څلوېښت فارمونه تړل شوي، خو شل یې تر اوسه پورې فعالیت کوي.
دا په کندهار کې د دن ولسوالۍ هغه سیمه ده چې د کندهار د نورو سیمو په پرتله ډېر د شاتو د مچیو د روزنې فارمونه لري. د سمیع الله او عبدالملک په نومونو دلته د شاتو د یو فارم کارکوونکي وایي سږ کال یې د ریحانو د ګل د شاتو تولید زیات شوی او دا درېیم ځل دی چې په دې یوه کال کې له دې فارم څخه شات ټولوي.
سږ کال مو د درې میاشت کې کلان چې ریحان ته مو مچۍ ایښی دي. سږ کال مو په دامو دغه فارم څخه دا درېیم وار د ریحانو شات کشي ده چې موږ کوو. د نور کلو په پرتله سږ کال الحمدلله ډېر ښه دي. نور کلونه به موږ په ریحانو کې یو شات کشي کوله. سږ کال مو الحمدلله دا درېیم شات کشي ده په دغه فارم کې.
ما نوم سمیع الله دی. دا مردا یو کسل تورته ولاړ کارګر مسلکه هغه ورې را فرمان چکوي بلا بج کس په برس وي موږ په ګاډي ته اچو ولته وړو بلا په سیده ته اچو ماشين ته بیا ماشين سر خو بلا ماشين په زیره بیا د اصل زنی باس.
په کندهار کې د ریحانو فصل پر اټولې دودي خو زیاتی کرکلی په دغه ولایت کې د ته زمينه برابر کړی چې د شاتو په تولید کې هم د پام وړ زیاتوالی راولي. د شاتو د مچوي د یو فارم مسول عبدالباري وای لڅو کلونو ورسته یو ځل بیا د شاتو تولید ډیر سوی او لخپل دی فارم څخه شاوخوا 1500 کیلوګرام شاتر لاسه کړی.
نو شش کال 1500 د خمچ مچي زلغم دا روحان کی شش کال مو دا درېما سر کشید چې کوې د نو کلو پر تل شش کال دا بارانو نو وسو په اخر کې دا روحان شس بوله نو په دې کې اصل پیدا سوله. څو کال مخکې خو اصل ګسر نه و په دا وچکلی کې اته کال مخکې مر شیر سرخ کې دا سی اصل کشید وکړ دا سی اصل متولیت کړ. شش کال داغه کار په پرتله داغه سیاسل چې بیا ان شاء الله په جهان کې دا سیاست څوک نه لري. دا درې ماسر کې چې موږ یې کوو تقریبا 1500 کیلو شات کړی.
د کندهار د کرنې او مالداری د ترویج مدیر محمود الله نوري وای په دغه ولایت کې لڅلویر څخه زیات د مچوي فارمونه د تیرو جګړو او وچکالۍ لامل لمنځتللی و. خو په وینا یې سږ کال لشل فارمونه څخه چې زور صندوقه مچوي پکښ ساتل کیږي 15000 کیلوګرام شات تبلیغ سیوی. د نوموړي په وینا تیر کال د کشمیر د جې ضرورت رسیدي.
تیر کال کې په کندهار کې د شپته فارمونه وو او واستغه د تیرو جنگو وچکالې د وجه یو څه فارمونه کم شوې. تقریبا شل یوش فارمونه اوس په کندهار کې شته دي. دغه فارمونه سخ کال په دغه فارمونه سخ کال د 15000 کیلوګرام په شاوخوا کې شت تولید کړی دی چې دغه دی همدا اوس څلور ماسل کې شید چې د ریحان د ګل نه کوو. نو د تیرو کالونو په نسبت باندې د دې اوس فارمونه نور مخ په زیاتې دوه دی. خلک غوښتنه کوي چې فارمونه جوړ کړي.
زوزان، زیره، انار او ریحان په کندهار کې د شاتو د تولید ګلان دي. لدی جملې د ریحانو د ګل څخه په لاس راغلي شات په بازار کې ځانګړی نوم لري او به هم نور شاتو ته زیاته ده. دغه شات د کورنوي بازارونو ترڅنګ یو شمیر گاونډي هیوادونو ته هم صادریږي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. درقب ته ولا صالح ته خاډ ولایت نن تماس لوي دی. دغه پیغام دې سره ماجستره دې ټول بیان خپل نام لیکي او یا خپل ځامن نشي په مجلس کې. غریبانان او مسکینان ټول پاتې دي او څوک پوښتنه هم نه کوي. دغه مجلس باید غریبانان تر ازي باید غریبانان ته ورکه وسی. د غریب حق معلوم شي. د غریب حق ورته ورکه وسی ولې دا ظلم کیږي؟ دا باید هر یو حق او اقدار ته ورسیږي. نو دا مې پیغام دی. کاروبار دې خپل ځامن لیکي او کبایان جنران دا ولې حساب ډوډۍ ورکړي. خپل میخانو کې څه نه وي. خپل ځامن په نوشته کې بس خلاص. غریب نن څه صاحب مجلسه کې نه شامل وي. غریبانان خپل غرونه کې پاتې دي. ټول مسکینان هیڅوک یې غږ نه اوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ما غږ د ګورپور چارواکو پورې ورسېږي. سلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د پچیرګام له سلام محب الله پیغام د تا پریږدم. نو زما دغه پوښتنه ده چې دلته چې کومه مستر چې دا په بیوزلو نیو شل کېږي نو باید چې اول غریب ته مستحق وروپېژندل شي نو بیا دا په بیوزلو ته ویوشل شي. مننه.
مننه علي ولسوالۍ نه ما دا ډېره د صفه ما پیغام تر لوړ پورو چارواکو ورسي دغه مرستې چې کومې نه د علي ولسوالۍ ته راځي هغه خوار او غریب ته نه رسېږي. هغه کسان ته ورکول کېږي چې ښه موټر ولري ښه پیسې ولري یا ګرد مولیان صاحبان پسې ګرځي و خوار غریب کورو ته نه راځي. دا چا ته راځي چې ښه موټر ولري ښه غوښه ورته پخ کړي او ښه مېلمستیا ورته کړي هغه نه شته چې نور خواران نه زما د لوړ پورو چارواکو دا هیله ده چې دا غریبانان ته سره یو کومک وکړي د ماښام وړه نه لري. د الله په امان.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. د برخې کې د ازادي رادیو ستاسو د اوریدونکو ستاسو او اوریدونکو ځانګړي خبرونه مه هیروي. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات د خبرونو لنډیسته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د هیواد چارواکو غوښتي چې یو باثباته او تلپاتې سولې ته درسي. دوی هڅه دی وی حیاتي برخې په توګه د خزو په وړاندې د تاریخوالي د پایتر سوالو او د خزو د حقونو د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. یو نامه دغه غوښتنه نن د خزو په وړاندې د تاریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت په یو خبر پاڼه کې کړي ده. یو نامه افغانستان د نړۍ هغه هیواد یاد کړي چې له خزو سره په تر ټولو لوړه کچه په کې تاریخوالي ان کېږي. نن له دې ورځې سره هم مهاله په نړۍ کې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو لپاره د فعالیتونو د یو موټی کېدو په نوم شپاړس ورځنی کمپاین هم پیلېږي چې د ډسمبر تر لسمې د بشري حقونو تر نړیوالې ورځې پورې به دوام کوي. پاینال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرس پر ټولو حکومتونو غږ کړی چې د ښځو د حقونو د ټولو مدافع سازمانونو او خوځښتونو مالی ملاتړ وکړي. ګوتیرش ویل باید په ګډه د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره غږ پورته کړو. په زغرده اعلان کړو چې موږ ټول فیمینستان یا د ښځو د حقونو ملاتړ یو. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کابل په ګډون اتلس ولایتونو ته له ازبکستانه د وارداتي برېښنا بهیر بیرته عادي شوی دی. د شرکت نن په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې د ولایتونو ته د برېښنا جریان ورسره له هغې پیل شو چې تیر شپه د ازبکستان د وارداتي برېښنا دوهم سرکټ بیرته فعال شو. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکو له دې مخکې ویلي چې ازبکستان له تیر شاوخوا دوه نیو رئیس افغانستان ته واردونکي برېښنا سمه نیمه را کم کړې وه. د چارواکو په خبره افغانستان له ازبکستان څخه 420 میګاواټه برېښنا واردوي چې هغه په دې موده کې 200 میګاواټو ته را اخته کړې وه. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان پرون ویل د هیواد پارلمان به له ناتو سره د فنلند او سویډن د یو ځای کېدو د پریکړې تایید وکړي. ټاکل شوی چې دا دواړه هیوادونه راتلونکې اونۍ رسمن له ناتو سره یو ځای شي. تر اوسه د ناتو نورو غړو هیوادونو له دې سره موافقه کړې ده. یوازې هنګری او ترکیه لا پاتې وو چې دا پریکړه تایید کړي. ناتو د 2023 کال په لومړۍ غونډه کې د فنلند او سویډن د غړیتوب مسله په اجنډا کې شامل کړې ده. د اروپایي ټولنې د کډوالو د چارو وزیران په بروکسل کې د کډوالو پر مسلې خبرې کوي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې اروپا ته د کډوالو د ورتګ په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM په وینا سږکال تر اوسه د مدیترانې له لارې 4900 کډوال اروپا ته اوښتي دي. دا شمېره پروسه کال 18000 ته رسېده. او د سپورت له نړۍ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سریلانکا سره خپل لومړۍ ورځنۍ لوبه پیل کړې ده. لوبه اوس هم روانه ده. د افغانستان لوبډلې تر اوسه په درسل وختم اور کې د درې لوبغاړو په سوځیدو 200 وخت منډې کړې دي. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو دا لړۍ د 2023 کال نړیوال جام د سوپر لیگ په دور کې ترسره کیږي. د سوپر لیگ د پړاو د سر اته ټیمونه مستقیمه نړیوال جام ته وتلې شي. که افغانستان سریلانکا په وړاندې په دې سریز کې دوه لوبې هم وګټي نو نړیوال جام ته ورتګ تر ډیره کر کېږي. ځکه مخکې د سوپر لیگ له 12 لوبو لس ګټلې دي. او د فوټبال د 2022 کال نړیوال جام سیالیو په نننۍ لومړنۍ لوبه د ایران او ویلز ترمنځ و چې ایران ویلز ته د دوه ګولونو په ورکولو سره دا لوبه وګټله. بل سیالی د کوربا قطر او سنګال ترمنځ ده. له هغه وروسته هالند او اکوادور د میدان ډګر ته راوځي او امریکا به هم له انګلستان سره لوبیږي. پرون هم څلور سیالۍ وشوې. برازیل سربیا ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه. پرتګال 3-2 په غانا بریالی شو. اوروګوای له جنوبي کوریا سره 0-0 په وړاندې مساوي شو، خو سویس بیا کامرون ته 1-0 ماته ورکړه.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو، السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریښي، د مرستو لویشه نیولې، د ټلیفوني سیستمونو تر ستونزو او د غراز یو شمیر نورو ټولنیزو ستونزو او ناخوالو په اړه. تیره اونۍ د نومبر په 14 د ملګرو ملتونو لخوا د زغم نړیواله ورځ ولمانځل شوه. زغم د یوې سولهییزې ټولنې لپاره ډیر مهم بلل کیږي او د تاوتریخوالي د له منځه تلو لامل هم کیږي. په افغانستان کې بیا زغم ډیر کم دی، یا خلک ډیر کم کولای شي چې خپل احساسات کابو کړي. په همدې اړه موږ له یو ارواپو سره هم غږېدلی یو، خو راځئ په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد اسلام همت هم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ تاسو سره په تماس کیم. د دامرستو پر برابر مې وروره یو خبره درته کوله چې د غمرستې چې کومې راځي د مسکینانو او مستحقو په نامه د یوې مستحقې کورنۍ ته امنه ورکول کیږي، او یوازې پر هغه کورنیو چې واسطې لري په دولت کې خپل کسان لري هغه کسانو ته ورکول کیږي. دلته زموږ په منطقه کې د دلارام د کلاګۍ په نامه یو منطقه ده. زه داسې خلک پیژنم چې هغه ته یو سړی ته د ملک په نامه 40 کاټه ورکړل شوي دي، او هغه بیا دغه ملک بیا دغه کاټونه ټول خپل قریبانو ته ورکوي. نو دغه مشکل دی، او غوښتنه مو دا ده چې د دغه کسانو څخه دي د دغه مرستو دغه پروسه چې د دغه کسانو د لاسه راوځي، دا ډول ویش دا عادلانه نه دی، او دا هیڅکله مستحقو کسانو ته نه رسي.
وحدت پال خبرې کوم، نورستان ولایت نه. دغه نړیوالو لخوا چې کوم مرسته ترسره کیږي، متاسفانه په افغانستان کې دغه مرستو د توزیعاتو په برخه کې ډیر زیات شکایت او ګیلې خلک دغه د مرستو په اړه کوي. نو متاسفانه تر اوسه پورې یو داسې میکانیزم نه ده جوړ شوی ده چې دغه مرستې په شفاف ډول باندې هغه وړ مستحقینو باندې توزیع شي. نو زما په نظر باندې د دې لپاره زه یو طرحه لرم. هغه طرحه او نظر زما دا دی چې دغه مرسته چې ورکول کیږي د کلي هغه کم ملکان یا د کلي شورا چې کم مرز دي، نو باید هغوی سره په مشورې او د ملا امامانو سره په مشورې باندې باید هغه کم مستحقین او بېوزله خلک دي هغوی باید په لومړي قدم کې هغوی ته باید دغه مرسته ورکول شي، او چې کوم خلک مطلب دغه مرستونه برخوردار کیږي هغوی دی باید په کمپیوټر کې هغوی نمونه ثبت شي. دینه یعنی کله چې هغوی ته هغه مرسته ورکول شي او هغوی نمونه ثبت شي، نو هغه نرسته چې کوم خلک پاتې دي باید هغوی ته ورکړي شي. یعنی داسې تدریجي ډول سره، یعنی داسې په یو قدم کې په یو ځل سره زه فکر نه کوم چې دا ټول مرستې ټول خلکو ته ورسیږي، ځکه چې هغه د بېوزلو خلکو تعداد ډېر وي او مرسته امکانات یا هغه کم وي. نو ځکه اول قدم کې، یعنی اول ځل چې مرسته کیږي په اول قدم کې هغه یو تعداد خلکو ته ورکولی شي، او په دوم قدم کې چې کوم خلک محروم دي هغوی دي ورکړی شي. همداسې په تدریجي ډول سره باید دغه مرسته همداسې ټولو ته ورسیږي. نو متاسفانه دلته شکایتونه ډیر زیات دي، واقعا چې دغه شکایتونه پر ځای شکایتونه دي، ځکه چې د موسسه کې چې کوم خلک کار کوي هغه خپل هغه افراد او خپل هغه کورنۍ هغه نمونه لیکي، او کوم دغه حکومتي چارواکي بعضي هغه هم خپل هغه افراد هغه ته لومړیتوب ورکوي، او هغه کوم بيوصل او هغه اصل مستحقین چې دي هغه همداسې محرومه پاتې وي.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه وایم. زه د غزنی ولایت د اندړو دی ولسوالی يم. دا کوم مرستې کیږي؟ دا مرستې ټولې مستحق کسان ته نه رسیږي. په کلي په جماعتو کې بدی وی جنجالونه را جوړ کړي دي، ټول دی وایسته خلکو ته ورکیږي. نو د ما خواهش ده چې د مرستې یو مخبل عموم بند شي. ډېر سخت په ساتونه جنجالي کور په کور بدی را روانه کړي ده، را جوړه کړي، ټول دی وایسته خلکو ته ورکیږي، مستحق کسان پاتې فقط. وسلام دی، خدای په امان.
السلام علیکم، زه نظر محمد د کندهار ولایت پنجوای ولسوالی څخه مې دغه سر دغه پیغام شریک کړی دی چې طالبان د خلکو حقوق ته پام نه کوي او خلک خپل پر سر ډبوي. د اعتدال نظام خلکو ته تکلیفات او مشکلات جوړوي. زموږ د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې دغه مشکلات دته د لوړپوړو چارواکو پورې ورسېږي چې خلکو ته ازار او مشکلات جوړ نه کړي او اوس پر چکپاینو باندې له خلکو څخه پیسې هم اخلي.
سلامونه علیکم اهل د ازادي راډیو اور دن کو کارکون کو تا بعد سلام زمک دا پیغام دے چی طالبان دولت مولت نشی جوڑا ولے اس بس نندا کارکون نندا کار کو وقت پتے رو دے دا خلق دولت کے لمڑو شو پلیاز دے خدا پلیاز دے قران دولت دسی کا دولت دے جوڑے بعد اول دے دا ٹول سرون کل کی ہاں چ نظام جوڑی فوجان خو وختم وختن پری دی سرون بعد ٹول دے یو سر نہ ماشین شی نو بعد سلام جدی اقدام کرنے کی جوڑے نو بعد وقت نور ور نکل شی زکہ جی ڈیر وقت تیر شو یو نیم کال نن سبا پورا کی گی دا سر رقم دولت دے ولیاز دے خدا دولت نہ خلق مڑ شو.
السلام علیکم، ز محمد خان مبارز د هلمند ولایت ته ستاسو پیغام پرېږدم. دلته په هلمند ولایت کې انټرنیټ چې زیات کمزوری دی، په اکثر ولسوالۍ حتی په مرکز لشکرګاه کې کمزوری دی. نو موږ د دې څخه ډیر ناراض یو، داسې هېڅ یوه شبکه نشته چې دغې نیټ موږ څلورویشت ساعته کار دینه واخو. حتی بیخي یعنی که موږ یو پیغام یو ویډیو په خلاصو په څو څو دقیقو موږ ورته انتظار کوو. او بله خبره دا ده چې دلته د دغه کوم مخابراتي شرکتونه چې دي د هغو نمایندګۍ دي، نو کله زموږ په سیم کارټونو کې کومه ستونزه راسي یا هم غواړو چې سیم کارټ ځان ته واخلو، نو پر هغوی باندې هیڅ وار نه پیدا کیږي. واسطه حتی کاس بش کوي، نو بې له واسطې یو سیم کارټ که سړی غواړي رانیسي نه رانیوله کېږي چې واسطه په نمایندګۍ کې ونه لري. نو زه د شرکتو څخه دا هیله او ارزو کوم چې دلته په هلمند کې دوی خپل خدمات کوي که هغه انټرنیټي خدمات یې که نور خدمات یې، او په هلمند کې د خپل نمایندګۍ یا زیاتې کړي یا هغه نفر هغه پرسنل زیات کړي چې دغه هیوادوالو ته یو څه اسانتیا جوړه شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آزادی رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. اصل سلام، زه د بغنی د ولسوالی د سر بغنی د کلی ته احسان الله خبرې کوم. موږ د خدو یې بولی کانتنان بولی د دوه سره بیخي په عذاب یو. موږ سره کې موږ ټلیفونان کار نه کوي، موږ د وای فای سره خپل ټلیفونان وصل کړي دي. هغه په پنځلس ورځو کې شپږ سوه کالدارې زموږ څه غواړي. مصرفونه بیخي ډېر چې په بیا داسې هم پېښېږي چې شپږ سوه ورکړو، درې ورځې کار وکړي، بیا ورسره موږ ټلیفون کار نه کوي. دا اوس څه پسې دي؟ وایي هغه پیسې یې خلاص کړي دي. موږ اگر بیخي په عذاب یو. موږ د مجاهدینو د لوړو چارواکو ته دغه هیله ده چې دغه بغنی ولسوالۍ ته دې توجه وکړي، د داخدو یو انتنان دې ولګوي. فقط دوه انتنه بالا غواړي هم نه، دلته یو کوتل دی، د دې کوتله د پر سر باندې ټلیفون کار کوي، لوړې خوا ته بیا کار نه کوي. فقط دوه انتنه چې ولګوي بس موږ ډېر وسا کېږو.
زه راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اړیکه مې نیولې د روزګان ولایت شهید اساس ولسوالۍ څخه. زما غوښتنه د لوړپوړو چارواکو څخه دغه ده چې د زموږ شهید اساس ولسوالۍ بیخي تر شا پاته ده. نه سړک لري، نه اوبه لري، نه مکتبونه شته، نه مدرسې شته، او نه مخابراتي شبکې شته. موږ بیخي تر شا پاته، هیڅوک زموږ غږ نه اوري. او څه خواري او تکلیفونه چې پر موږ تېر شوي دي په دا شلو کالو کې، هیڅ یو ولسوالۍ به هم دونی تکلیفونه نه وي ګاللي. وسلام.
السلام علیکم، بصیر دمن یم د کابل د بګرامیو نه مې اړیکه نیولې ده. د جمې پر رسېدو سره متاسفانه په کابل ښار کې د سون توکو او د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې دي د نورو کلونو په نسبت سره. داسې کورنۍ شته چې هغوی د خوراک دپاره څه نشي اخیستلی، نو د سون دپاره به څنګه چای واخلي؟ د عمارت اسلامي څخه موږ هیله ده چې د نرخونو باندې لږ کنترول وساتي، او همدارنګه مدکومې موسسې چې کومک کوي هغوی سره هغوی نه هم دا هیله ده چې غریبو کورنیو سره مرستې په دوامداره ډول وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ولی محمد د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم او د خپل منطقې ستونزه درسره شریکوم. ستونزه په دې شکل ده چې په کامه کې یو لوی روغتون وجود لري چې په روغتون کې شته ډاکتران نه کاري تجربه لري او نه مریضان ته رسیدګي کوي. اکثرا مریضان چې ډېر عاجل دوا ته ضرورت لري دوی ورته ترتیب نه پوهېږي چې په څه شکل د دوا ورکړي، نه ورته لاره ګودر ښایي او نه مریض سره همکاري کوي. دوی کافي تجربه هم نه لري. دوی په واسطو او په رابطو راغلي خلک دي. هیله کوم اسلامي ممارت د ادارې څخه چې دغه هسپتال کې پوره اصلاح راولي. دا داسې هسپتال دی چې د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ د خېوې او د کامې ولسوالۍ اکثره مریضان همدې هسپتال ته راوړل کېږي.
زه شفیع الله د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل د سیمې نه تاسو دا پیغام پرېږدم چې زمونږ د ګنجګل دا کومه سیمه چې ده د نه پورته دا کومه علاقه چې سرحدي علاقه چې ده تر بره سرحد پورې د زپري په نامه کلی ده. د دا سرک خام دی. زه چارواکو نه دا غوښتنه وکړم چې دغه سرک مو ته پوښ کړو. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې وړاندې کوم. زه د پکتیکا ولایت واسخا ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دلته ولا په هیڅ برخه کې موږ اسانتیا نه لرو. د بیلګې په ډول د مکتبو او د روټو او د شیانو موږ هیڅ اسانتیا نه لرو. د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه چې پکتیکا ولایت واسخا ولسوالۍ ته زیات پاملرنه وکړي.
بلیا السلام علیکم. زه عبدالله جهانیم له کندوز ولایت د دشترچی ولسوالۍ د ګورتی پی د کلی څخه خپل پیغام تاسو ته پریږدم. ازادي راډیو ته زما دغه خواهش دی د ازادي راډیو نه زما پیغام خپور کړي. اول خو دغه کوم سړک چې دی دغه ډیر خراب دی او دغه رودیامو دغه سړک ګرد وړی دی. دا باید مجاهدینو طالبانو مشرانو څخه دغه زما پیغام واوري ازادي راډیو د نشر کې چې دا سړک جوړ کړي ژر تر ژره غم وخوري او د خلکو مځکې ګره دا رود یامو واوړي. اخوا تاجکستان دی رود ګره دا خوا ته را روان دی. دا مځکې ګرده یې واوړي. نو د ازادي راډیو څخه مې دغه خواهش دی زما پیغام خپور کړي.
سلام علیکم. ازادي راډیو ته ښه راغلاست وایم. د ما د طالبانو څخه د وزارت معارف څخه د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې هغه طالبان چې په مکاتبو کې شتون نه لري مکتبونه نه وایي نو دوی ته د 12 اسناد ما ورکاوه ځکه دوی چې دوی اوس سربازان دي د وطن دفاع واره په کې مشغول دي په دفاع کې. نو هیله کوم نالوستي کسان د لوستو کسانو سره ما یو ځای کوي. افغانستان بیا یو هغه ځای ته ما برابروي چې بیا لسره پکې د علم چراغ بلیږي. اوس دومره مخکې تللی دی چې د نورې نړۍ سره هم د سیالېدو توان او طاقت لري.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت تاسو ته دا پیغام پرېږدم. وروره دغه د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې چې دغه کم د ترافیک مدیریت یا ترافیکان دي موږ ولاکه پوهېږي دا اوس ترافیکان دي. دا امنیتي ملي دي. دا پوځیان دي. دا کتې خاص دي. دا پولیس دي. دا محکمه ولای دا څه شي دي. د دوی مسولیت خو دا ده چې دوی د هغه خپل ترافیکي اصول چې د مثال هغه خلکو ته ورسي هغه خپل کار وکړي. که دلته خلک جنجال سره وکړي همدوی پسې ځغلي راګروي خپل د ترافیکو مدیریت یې بیا یې که مثال خلک یو بل کاروبار سره پاتې هم د دوی بس پشکلاسې د دوی ورځغلي. او بله خبره دا ده چې د ترافیک سره به هغه خپل درشي و خپل موټر و هغه به ورسره وه. دا سړی په دې باندې نه پوهېږي چې دا څه شی دی. امپورونه ورسره یې حتی که په لیرې پرتو ولسوالۍ کې ودونو دوی په ډلو ډلو ورځي هلته امپورونه وسلاوي. په دې سړی نه پوهېږي دا اوس ترافیکان دي که دا اوس اردو دي یا بل شي دي. بله دا خلک یې ډېر تنګ کړي دي. دا د مرکز لشکرګاه خلک زما غږ اوري چې موږ د دغو سره ډېر په عذاب یو. نو زموږ د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه ده چې دغه ترافیکان د لشکرګاه ده دې ته دې یو پاملرنه وکړي. دا دې په دا حال نه پرېږدي. دا خلک ډېر دي نه په عذاب دي. که خلک جنجال ورسره کوي که پر مځکه سره دا وایي که پر بل څه سره دا وایي دوی خپله ترافیکان ورځغلي. نو هیا دا ترافیکو مسولیت دی چې یو دوه خلک جنجال سره وکړي هم دوی ورځغلي خپل پر سر یې بندیانوي نه محکمه خبره یي نه بل شی خبره یي. بس یو خپلولې شروع کړې ده او ګرده د یو ځګې خلک هم دي. نو د اسلامي عمارت څخه دا هیله ارزو کوو چې دوی ته جدي پاملرنه وکړي او د دوی هغه تیر وختونه دي هم دوی داسې ناخوالې پېښې کړي دي چې هغه بیخي د کړو نه دي. نو باید دې ته پاملرنه وکړي، دغه ترافیکان دا اصلاح کړي.
آزادی او اوریدونکي پروګرام اوري
اوریدونکو، دا وو ستاسې پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو آزادۍ رادیو ته پریښیو، په دې هیله چې چارواکي واوري یا اوریدلی وي او د حل لپاره یې لارې چارې ولټوي. د نومبر 14 د ملګرو ملتونو لخوا د زغم یا تحمل د نړیوال ورځې په توګه ولمانځل شوه. زغم او تحمل په یو ټولنه کې د سولې ژوند لپاره مهم بلل کیږي. دا غراز ویل کیږي چې کچیرته یو ټولنه غواړي چې له تاوتریخوالي نه مبراوي یا تاوتریخوالي پکې نه وي، باید وګړي یا اوسیدونکي زغم او تحمل ولري. خو ویل کیږي چې په افغانستان کې زغم او تحمل یو څه کمرنګ دی. دا چې زغم او تحمل څه دی، ولی په افغانستان کې کم مراتیږي یا ډیر کسان خپل احساسات نشي قابو کولای، په همدې اړه مې له ارواپو ډاکټر ولید حسین خیل سره مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې زغم څه ډول تعریفولای شي.
زغم یا پیشنس یا صبر، حوصله، دا د انسان د رواني یا د سایکولوژیکل د لحاظه یو دفاعي سیستم دی. چې کله انسان یو تاوتریخواله یا یو مشکل سره مخامخ کیږي، نور انسان یو دفاعي سیستم، انسان مجبورې چې باید هغه دفاع کړي. هغه دفاع په څو ډوله کې دي شي، په دوه ډوله کې دي شي، یو مثبت یو منفي. مثبت دا دی مریض باید حوصله وکړي، او بل دفاع منفي دا چې نیگیټیو پیشنټس ورته وي، نور هغه په وجه مریض جنگ کوي. نور متاسفانه افغانستان کې مونږه هیڅ کلم د پوزیټیو پیشنټس یا مثبت حوصله نه هیڅ کلمه کار نه دا غسته، همیش مونږه نیگیټیو نه کار اخلو. له بعد مرغه جنگ او وحل تکاول هر څه چې مونږه د لاسه وشي، مونږه بیا دفاعي سیستم یا خپل د دفاع لپاره مونږه شوکو یا خایو. نور سلویخ کاله جنگ شو، یو د زمونږه د جنگ بیا زمونږه د کلچر او کلچر یو برخه شو. متاسفانه کوم کسان چې زیات جنگ کوي هغه ته مونږه مختلف نمونه اکدو، قرمان نوم ورته ورکو، د پهلوان نوم ورته ورکو، د قومندان نوم ورته ورکو. نور هر واجه چې دی، نور هر کس چې جنگ کوي نور هغه بیا یو ښه لقب اخلي. نور همدې له وجه زمونږ یو کلچر یا د کلتور یو برخه شو چې ډېر وایي ډېر باجورات انسان دی، ډېر جنگونه کړی دی. نور دا یو زمونږ کلتور یو برخه شو. نور همدې لحاظه پیشنس یا حوصله د پازیټیو یا مثبت اړخه هیڅکله مونږ نه دا استعمال کړی. کوم کسان چې سلف کنټرول یا په ځان باور نه لري یا خپل هغه الفاظ باندې کنټرول نه لري یا خپل پرویا یا سلوک باندې کنټرول نه لري، هغه ته مونږ کولای شو چې وایو چې دا یو سټرس لري یا ذهني کوم ناروغي لري. ځکه چې هر ریاکشن چې مونږ نه شو کیږي یا لیدل کیږي هغه خپل یو مریضی دی.
خپل کورنۍ ته څه کول پکار دي ترڅو د کورنۍ په کچه باندې ماشوم لاول داسې وروزي چې تاوتریخوالی ونه کی احساسات قابو کړي او په واړه خبره باندې لاسو گریوان نشي بل چا سره.
دا جنگونه خپل تاثیرات لري. چې کوم په هیواد کې جنگ کیږي هلته خپل یو مشکل ورته جوړیږي، دغه کلچر او کلچر تغییر کوي، دغه مینټالټی یا ذهنیت تغییر کوي. بالکل معلوم در سره چې د سلويخ کال جنگ افغانانو باندې ډیر زیات منفي تاثیرات وکړ، موږ ته اقتصادي لحاظه، اخلاقي لحاظه، ذهني لحاظه ټول برخو کې مونږ ته ضرر رسیدلی دی. نور هم دغه صبر، حوصله زمونږ د اخلاقي اجتماعي یو برخه ده، نو دغه متضرر شوی دی ورسره. نور دا ټول خپل یو تاثیرات لري، منفي تاثیرات لري. نور دغه لپاره اوس باید کار شروع کړو. له خیره جنگ هم نشته په هیواد کې، اوس باید مونږ او تاسو باید کار شروع کړو.
د خلکو بیوزلي یا روزګاری دا څومره له زغم او حوصله سره اړیکه لري؟
بالکل، اقتصاد یو ډیر مهم رول لري انسان په ژوند کې. اقتصاد چې خرابي انسان هر څه سره خرابيږي، انسان هغه حیثیت سره خرابيږي، انسان هغه فکر خرابيږي، انسان غصه کوي ډیر زیات. نور موږ اقتصاد ته ویل شو چې د املا تیر په مانند نو بالکل اقتصاد خپل رول لري، خو د انسان هغه تربیه ورسره باید مهم دی، د کورنۍ تربیه مهم دی، انسان څنګه روزل کیږي دا ډېر مهم دی، او ماشوم کور کې څنګه ورسره رویه کیږي دا ډېر مهم دی، ماشومتوب دوره انسان په ژوند کې ډېر مهم دی، هغه یو بنیاد یا بنسټ چې د انسان ژوند ایښودل کیږي هغه ماشومتوب دی. نور ماشومتوب باید خر چلن وشي، ماشوم سره ماشوم احترام وشي، ماشوم سره حوصله مندي باید ډېر زیات وشي. کوم میندې یا پلارونه چې ماشومان سره ښه چلن نه کوي، وهل کوي، ټکول کوي، خشونت کوي ماشومانو باندې، بیا انده کې هغه ماشومان هم بیا غوسه کوي، هغه بیا حوصله په نوم یو شی نه پیژني. نور زه همیش هیله همدغه کوم کورنۍ نه، پلار نه، میند نه، چې خپل ماشومان سره ښه چلن وکړي، ځکه هغه تاسو نه کاپي کوي. یو ماشوم پلار نه زده کوي، یو المور نه زده کوي چې څنګه ورسره چلن کیږي. چې کله ورسره حوصله مندي نه کار واغستل شو، دغه سوالونه جواب شو، ماشوم خره چلن شو، نو هغه بیا آینده کې ښه یو انسان، ښه شخصیت او حوصله مندي خپل حفظ کوي.
بله ډاکټر صاحب، حوصله مندي سره یا لزغم سره یو ځای یو بل بحث شادي او بل جوهر بحث هم را مخته کیږي چې هغه قناعت دی. اوس مهال بي وزلي ده، اقتصاد خراب دی، ژمی را روان دی، خلک د خوراکي توکو اکثره د سون توکو د اخیستو وس نه لري، په کور کې تاوتریخوالی کوي. څو کې چې دوی په هغه ډیرو کم شانو هم قناعت سره وکي،
قناعت مونږه اکثرا مریضان ته وایي چې قناعت باعث سعادت پېښوت. نور قناعت د خوشبختی باعث کیږي، انسان باید قناعت ولري. خو بیا هم چې کور کې اورانه یې، کور کې جمعه را روان دي، مشکلات زیاتی، نور دغه انسان خپل یو حد لري کنه، د حوصله او د قناعت هم یو حد لري. نور د کی زمونږ دولت مردان او زمونږ حکومت باید توجه زیات وکړي، خلکو باندې شفقت وکړي. هیله هم دغه دی چې پام ډیر زیات وکړي خلکو باندې، خلک به نه لري، پیسې مشکلات لري، د اقتصادي مشکلات لري، نور حکومت هم باید خپل پام وکړي.
ارواپو ډاکټر ولید حسین خیل و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
مکتب تھا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جو زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تھا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جو زندگی دا خار کے روان ورو زیر دا ارشد او مد او کیسا زمادا چه سر سری دا خار کی روان قاتل خبر پی چه زندگی دا خار کی روان فات جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے.